اكتر ازمن كافي شدو انا ميشن شايب اكتر ازمن كافي شدو انا ميشن عش اكتر ازمن كافي شدو انا ميشن شايب اكتر ازمن كافي شدو انا ميشن
ساعت لاس پجیش وی درنو اوریدن کو یوی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان پاکستان وایي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس لپاره تیاریانې نیسي. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزی احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان وایي چې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا فایل ته لیوالتیا وښیي، پاکستان ورته زمينه برابروي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي فدرال څېړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د څوارلس مشکوکو کسانو د وژنې انګېزه معلوم کړي. پوره خبرونه، پاکستان وایي چې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا لري پاکستان ورته زمينه برابروي. هو البته موږ همکاري ته تیار یو، خو افغانستان باید د سولې د خبرو له پرمخ بیولو سره خپله لیوالتیا وښیي. څرګنده ده چې وروسته به پاکستان زمينه ورته برابروي. د طالبانو په ډله کې داخلي وضعیت په پام سره دا آسان کار نه دی، اما باید هیله ولرو چې لا هم دا کار کولی شو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کړي د پاکستان په کوربتو پیل شوې وي. په جولای میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مرګ د خبر تر اعلان وروسته وزنډیدي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هاون په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول، چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي حیات خپلې لومړنۍ څېړنې تېر ماښام بشپړې کړې، او که د دغو درې سرتیرو تر څنګ نور کسان هم تورن وپېژندل شي د قانون منګلو ته سپارل کیږي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دو دا فایر کړی ده، د حالات وو د دشمن له خوا نه هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي.
ټاکل شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی حیات خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر احمد کرزی، دفاع وزارت او نور ادارو په دې پیښه کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا خبري وشوې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه غونډه پرون په دغه وزارت کې جوړه شوې وه، چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب امارات، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د دغه کانفرنس د ترتیباتو، اجنډا او ګډونوالو په اړه معلومات وړاندې کړل. وروسته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې پنځم کانفرنس د اعلامیه مسوده ولوسه، او د ګډونوالو وړاندیزونه او نظریات ورزیات شول. دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړیږي، او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو درویشت افغانۍ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویل چې فدرال سیډونکو به په کالیفورنیا ایالت کې د بیخزي او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. باراک اوباما پرون شنبه په خپل ونیزي وینا کې ویل، موږ غښتلي یو او نه بیریږو.
We are Americans. We will uphold our values.
نموري ویل، موږ امریکایان یو، د خپل ارزښتونو چې هغه آزاد او پرانیست ټولنه ده ملاتړ کوو. موږ غښتلي او انعطاف منونکي یو، موږ به ونه بیریږو. میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د مېلمستیا پر مهال په ډزو څوارلس کسان ووژل. دوی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحقیقاتو فدرالي اداره دغه ډلیزه وژنه چې د تروریزم یو عمل بلل شوی سیډي. ګومان کېږي چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشر څخه بیعت کړی و. د ترکیې ولسمشر وایي، هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې و او له دغه هیواد څخه د ګازو له اخیستو سره موافقه وکړه. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو آذربایجان ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د انرژۍ د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د کولمبیا ولسمشر جان مانوال سانتوس د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې درې سوه کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده. سانتوس دا اعلان نن وکړ او ویې ویل، پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې په مهال له 600 تنو سره ډوبه شوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او ملغرلرې بار وی چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالرو ارزښت لرلی شي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی، یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لادرکه شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. د ورکو کارګرو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. دغه اور وړمه ورځ ناوخته بل شو. چارواکي وایي توندو بادونو د اور د قابو کولو چارې سختې کړي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا شوې دي. د چاد د پولیسو مشر بنیامین ویل، شک کېږي چې دغه حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړې وي. د خبرونو پای
خبرونه ملاساجی رادیو اوریدل. دا سړی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.8 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. افغانستان وایي له اروپایي هیوادونو سره د پناه غوښتونکو پر مسالې نورو خبرو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په میدان ورده کې د ملکیانو پر وژل کېدو عکس العمل څرګند کړ.
د اردو کې دغه چا د خان شهیدان شوي چې غب بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د دې پېښې په اړه د میدان وردګ والی ډاډ ورکوي.
زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کنفرانس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. په بلخ کې کوچان شکایت لري چې په زرګونو جریبه سرځایونو یې زورواکانو غصب کړي دي.
چنتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمان چاربالک دی، حتی بلخ دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. افغان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبري وکړي. د دې موضوع په اړه تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ پر مسله په کار د لدینو اروپایي هیوادونو سره مذاکره وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې افغانستان لدینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي رادیو ترشنه اسمالندی پروگرام کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. د اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورزي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې آئینی ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید پام کې ونیول سي. له ځینې هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکره وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناهغښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېرې دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو په ناغښتون کشمیر تر 9 لکو اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 1.5 لک افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي چې په دې شمیر کې ځینې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړي سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 3 لک افغانان خپل هیواد ته راستن سوي هم دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګې د میدان وردک په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو له لوري د ملکي خلکو وشنه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. دفاع وزارت هم وایي له خپل لوري د پیشه د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولای دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د میدان وردک ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمیر ماشومان وژل کېدو د ولسی جرګې خبرګون راپارولی دی. د جمعې په ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال نذیر احمد احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولېږل شي ترڅو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمیر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردګ وویل دا ډول پیښه د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زموږ د شهیدانو چې د خپلو دوستانو د خانه شهیدان شوي، د اردو د خانه شهیدان شوي، د اردو کې دغه چا د خانه شهیدان شوي چې غیر بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې 9 ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یوه جومات مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي ښودلې او د پیښې د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چاته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینې دی. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغې کې ملکي خلک ووژل شي. و که دا پیښه سهون وي یا عمدن د قانوني لحاظه څیړو او عاملینو ته اجازه ورکوو.
خلک وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ والی وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. په دې پیښه کې ماشومان هم وژل شوي دي. ولایتي ادارې د پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څیړنې بشپړې کړې. صالح محمد صالح په دې موضوع د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. د موږ نهه کسان ځوانانو په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورک، د ولس او د حکومت ګډ پلاوی وټاکه چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان د موږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګو ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیری دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دشمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده، د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړې دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسو ته هم در
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دښمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناست وو، موږ په ابتدا کې چې لاړو تر څوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستله او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو، تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه ورکړله او د ولس مشرانو د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دو سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تروسه پرې پلاس ترغلی دی په دې اړه؟
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بای سیمو کې حالات ترنګلي دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه ډزې شوي دي. د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته د موږ څه ځوانان ناستو تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سر ته رسول هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات و چې ویلې ده دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د ننني ورځپاڼو سره لیکلي
د کابل چاپ ننني ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په میدان وردګ ولایت کې د عام خلکو د وجل کېدو په اړه خبرګونونو او د طالبانو په لیکو کې راغلو اختلافات ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د وردګو وروستۍ غمیزه د چارواکو لپاره ستر ازمویښت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د میدان وردګو 14 تنه وژل شوي او ټپي کسان د ښوونځي زده کوونکي وو. خو د سر مقالې د لیکوال په باور ځینې رسنۍ او مدني بنسټونه پرې چوپه خوله پاتې شول. د سر مقالې د لیکوال په باور په دې پیښه کې د یوې کورنۍ څلور کسانو وژل شول او لیکوال ویلي چې دا ډول وضعیت نور د وردګو خلکو ته د زغم وړ نه دی. د سر مقالې په پای کې راغلي چې میدان وردګو کې وسلوال مخالفین فعال دي او دا ډول پیښې نور هم د وسلوالو مخالفینو لیکې پیاوړي کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د وردګو پیښه ښیي چې حکومت له خلکو سره توپیری چلند کوي. په مطلب کې راغلي چې حکومتي چارواکو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د لاسو بېګنا کسانو پر وژل کېدو سوړ او زندنه غبرګون وښود. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملکیانو د وژلو پر وړاندې د حکومت بې تفاوتي د مافیات کلتور پیاوړی کوي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیل کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د بل مشر ملا عبدالله سرحدي لیدنې ته ورغلی و چې شخړې وکړه. په مطلب کې راغلي طالبانو د دې لپاره د خپل مشر د ټپي کېدو او بیا مړ کېدو خبره پټه ساتلې چې د دوی روحیه کمزوري کوي. د مطلب لیکوال ویلي دا چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کواټي ښار اړوند د کچاغ په سیمه کې ټپي او بیا وروسته مړ شو نړیوالو ته دا ثابتوي چې د طالبانو رهبری په پاکستان کې ده. چراغ نه دولتي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د سولې لپاره دروازې پرانستې دي. په مطلب کې د پښتنې ته ځواب ویل شوی او لیکل شوی دا چې طالبانو د قطر دفتر ته شیر محمد عباس تانکزای مشر او عبدالسلام حنیفي مرستیال ټاکلي، نو په دې معنا ده چې د سولې دروازې پرانستې دي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو مشران وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه په دې ولایت کې د محلي زورواکانو له لوري غصب شوي او همدارس د ژمي پر رسیدو سره په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مالچر یې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یادې ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچیان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه جریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خولم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی.
دا مالچر ځمکه چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمان چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچیان جلد مال پکې څرېدا زیات غصب دی او زورور اړولې دي مسبقه کې کښت کړی.
د کوچیانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچیانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچیانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچیانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسګونه زره مواشي د اولوفي د نشټون لامل د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچیانو د ماشومانو لپاره ښوونځي ورغوي او د څښاک د سیو بو زمينه ورته مساعد کړي. په بلخ کې مشت کوچیان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي.
ایمان علي محمد دغه د بلخ د درجه شور وطنی هم ټول غریب خلک دي، بیل وځلي یو دشه خرابې لري مقصد ارسلي او له معلومه ده نه زمينه خو که سختي سي خو ډیر په عذاب کې نه ایس
دنه
ولو فنشت کوچان د پاره نه لاسم ته جوړ کړی دی صبرته وای ان لکه بازي خراب دي بازي سره کم
خا واخا ډیر واوري اخوسی خو مشکل
ست. په بلخ کې د کوچیانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د اولفتې نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او په روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د اولفې له کموالي سره مخ دي. د شمال زون د کوچیانو اکثریت پښتانه او بلوڅان برابروي چې تل د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصبه ډک چلند څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندوز ښار د سقوط له کبله د دې ګمرک په عوایدو کې 1.68 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی. د ګمرک رئیس وایي کچیرې د دې ولایت او همداراز د بغلان کندوز د لوی لارې امنیت ته ډېر ژر او جدي پاملرنه ونشي، شاید د دې ادارې په عوایدو کې نور کموالی هم راشي. په دې اړه له شیرخان بندر څخه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت نامنویو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې باندې 1.68 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
د کندز د جنگ او د موجوده نامنوی لامل گمرک ته باندې 100 میلیون افغانۍ صدمه رسیدلې ده. همدارنګه سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړي دي چې له کبله په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدارس خبرداري ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي، نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې د بندر څخه هر ورځ 100 موټر صادرات او 10 موټر واردات ترسره کیدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټر صادرات او 2 تر 1 موټر پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و کندوز است، اختطاف ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
خاص نه تنها ما، تمام شهروندان یې است که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجرا زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي، او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هواري کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شنواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چیرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډیره جدي اراده لري. په نږدې 2 ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله لند قریب پروګرامای خوبی را برای مندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم. که
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په 6 نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار بیرته ونیو، خو د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم وراوښتي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د دې خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس چې د ساعت ګورو لس بجې او ډیرس دقیقې دي، د لنډو خبرونو وخت دی. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمينه برابروي. د میدان وردګ چرواکی وای په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هوان په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول، چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړیږي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویلي چې افغان او بهرنی ځواکونو د اچین ولسوالۍ په ځینو سیمو هوایي بمباری کړي، چې په نتیجه کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې وسام هوایي عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د بیخزي او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسیې الوتکې د ویشتلو پر سر د ماسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. او د کولمبیا ولسمشر د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی څو افغانستان ته د جرمني د پنګوالو پنګې راجلب کړي. دا خبري ورسته لدی کیږي چې ولسمشر غنی له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې شپږونه ورسته په برلین کې د افغانستان د پنګونی د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور ووري.
ورسته سیړنې خي چې روان کال په افغانستان کې د پنګونی کچا کم شوه. خدایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پنګونی د وضعیت د خکېدو لپاره ګټور بولی. د افغانستان د پنګونی د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وای د برلین په جوړیدونکو کانفرنس کې به په افغانستان کې د پنګونی پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پنګوال به پنګونی ته تشویق شي. خغلی شمس د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پنګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه گذارانو ته. د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده ترڅو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګرات مولر سره وکتل او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په حق له بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پنګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي. د کانفرنس د جوړیدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د پنګونې د ملاتړ ادارې یوې سیړنې ښودلې چې سږ کال په افغانستان کې 26% پنګونه کم شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دولت او خصوصي سکتور باید په دې کانفرنس کې د موجوده فرصتونو په اړه معلومات ورکړي. د دې خونی مرستیال خان سلطان جان الکوزی ویل د امنیت ترڅنګ اداري فساد د مهال بهرنیانو ته د اندېښنې وړ مسله ده او باید په دې اړه هغوی ته ډاډ ورکړل شي.
دویمه مسله چې د امنیت نم ډېره زیاته مهمه ده او خارجیان ورسره حساسیت لري، هغه د فساد مسله ده، هغه د قوانینو د سختولو مسله ده. قوانین زموږ سخت دي، بوروکرات دي او هغه د خارجي کمپنۍ هغه سره سازش نه کوي.
د افغانستان د نننې امنی او د حکومت لخوا د پنګوالو نملاتړ د پنګونې د کمیدو عمده لاملونه دي. د سوداګرۍ خونی چارواکي له دې وړاندې ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د پنګونې لیوالتیا لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له امنیتي پلوه ورته زمینه برابره کړي.
د هلمند چا انجیر اوسیدونکو وای د نامنو یو جګړو د اوشتیدو لامله اندیشمن دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایید نادالی ولسوالی په چا انجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند په اړه د راپور راستولې.
د جګړو لامله د شونځي ځای بدل شوی دی او د چا انجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمه درول کیږي. شون کی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول ورسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځین لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پته دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر مرته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینه کوي، دی وای باید وختي کور ته ولاړسم چې جنگونه زور اخلي. ملا جان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسی مو ته د بیلی وردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړی دي. هغه وایي کمنتیز وکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستل شي.
د غار کمانډان را پوسټه والا وسکواله چې د تاسو د ماسک ورداي چې د مخفله پوسټه وسلې ان خپل د پوسټه من کوونې سمګر خدا یې خېدې بل او پردار ده 5223
د چنجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلی دی. خلک وایي کښتونه نه دي ټول کړي او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځو پورې ورسی. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسد الله وایي هر شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چنجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې هم سایګانې د چنجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنگ لامل د دکان سودا کمه شوی ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده شوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو، ځکه چې دا غاړي سره غلي پر دې غاړه موس کاډه ده. نو په دې حکومت باندې باور نه لرو، ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي دی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي جنگ پر وسته کې پرونی سودې مرجن دغه باور نه پلرو چې د خط وساتي ترې وخت پر
لدی زید امنیتی سرتیرو وسلواله ترمنز د جنگ پر لومړی کرشه د پیریدونکو مرمۍ لمبیلې دل کیږي. د شپې چپ چپای دلته د پرتی ویری حال راشي. سپینغاپی او د چرګازان ناور دل کیږي. د تکشن اسمان یخ هوا او په چنجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ د زونی ولید. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکری ور ختم علي میږي. شکری وایي جنگ د ژوند خواند او رنگ اخیستې دي. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. د حکومت څخه د عملیات غوښتنه وکړه. شکری وویل کنه امنی داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دوی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکو کې دوی ماشا برنیولې د ازربتیان ټانګان دي د ملي وردو ماشا برنیولې تر هغه وخت چې دانه پکشي تر هغه وخت ماشا برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې چې جنگ شروع دی املاک کړ د کڅک ساده هغه دی وی خو ټکان دی. هغه یو ټک پر وکی دوی ماشا بر ټینګ کړی یا رکټانه دی خو غرزی یا د اگایز ورته کړه کړی وی. هم دشن چې د وچا وانونه دی وچا کی وانونه دی چې دا وانونه دی.
د چنجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتر شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلوم شامیان قرارگاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وای دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله زی او پر دریو بجو بل ډله راځي او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي، خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک و اوس سپیره معلومیږي. او رښتیا هم د نادالي په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی استایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ژوند رنګونه
ماما ول منوم را تا واخلې.
زه په خپل د کونړ ولایت د چپ ادارې د زمکو د کلیما
او نوم مو شه ده
نور جلال نوم مې ده.
نور جلال پیمانم نور ګل ده. نو نور مو سره شریک ده.
زه ده نور ګل
کا مخې ته مو یو ټیپ ده نه پیغام رادیو ده
یی ده رادیو ده
انشاء الله مو رادیو
رادیو خدای آزادې پروګرامونه او ډېر خپ پروګرامونه دي مونږه زمونږ په کونړ علاقه کې چپ دارا کې او په دې اسمار کې په دامګام کې په دې علاقو کې پېښ دارا کې د آزادې او ډیوا او مشال رډو ډېر صفا چلیږي مونږ ته
خلک یاوري
اوري د عزیزانو پروګرام چې ډېر عزیزان ورکو عزیزانو پروګرامونه مونږ ډېر کوو مونږ ته ډېر معلومات راکوي.
یعنی تر اوسه څوک پیدا شوی دي هغې لارې نه؟
ډېر پیدا شوی دي او پخپل مونږ په هندوستان کې زمونږ کورونه دي هلته په اتر پرویش پنجاب کې
اتر پردیش کې
او اتر پردیش کې چې دا پروګرامونه مونږ هلته مورو او په جلندر کې مورو او ډېر خوشاله.
او دلته څه کاروبار کوي؟
دلته مونږ بس دغه د لیلامي جامع کالی مالی شو بوټان شو دا راوړو. نور داسې دغه وظیفېم کړي دي. همدا دغه ډاکټر نجیب د وخت نه 19 کاله ما اوس تقوتي ما 10 کلن توقتي شوی ما او دا دوه کاله وشو کنه.
او اوس دلته په یو قالین داسې پیتاوي ته ناس یو چای دیم لکه چې خلاص کړي شین چای
شین چای دا تور چای شوق لرو ډېر زیات. او د مونږ کونړ کې بیا قوم نه ګجره ما چې مونږ دا شوق ډېر لرو تور چای ډېر اسکو. او دا خبره ده چې مونږ د افغانانو ورونو ته وایم دا به همت زندگی چې دا مزن نه کوي.
به همت
دا زندگی مزن نه کوي. مزه هغه کوي چې د خپل وطن ته یو غیرت ارزه کوي
یو د خپل خاور دی وی کنه بل ځای خو بداسي اوس لکه غلام
د خپل خاور بیننګی مکوي دی ټول افغانات.
نو خپل کارونو نه څنګه راضی یې خوشاله ژوند سره؟
الله شکر ده. بس دغه یو وخت ډوډۍ په ساده خرو په خپل وطن کې ناشته پر دې وطن ته محتاج نه دی شکر گزار. او دا انسان باندې سخت مشکلات خو مونږ د 500 کال نه یینو
به زحمت خو راحت هم نوي
کنه. دا زحمت چونه کې راحت نه جوړیږي. زحمت وکا دا ماتل چې په دغه ګرمۍ کې وو ګټه او په یخ سوري وخره کنه دا ماتل کړه زموږ شرانو.
نو ډیره مننه خوشاله
شم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټي خوند کا لکه دوی بني په سیالي راغلي وینه. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلې او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یو با ارزښت توک په نوم یاد شوی دی. که هم دا چیز ډیر موزری پایلې لري، مګر بیا هم د یو دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغاني ټولنې د ځوانانو او زړو نرم شونډې په خپل ګرم لوګي سره توري کړې دي. نن نه خبرونه مو چلم ته ځانګړي کړي، راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدر من اوریدونکو، د سویل کیږي چې شاوخوا 400 کاله وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له همدغه ځایه د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مګر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مالا جمال خکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو چې وی د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې، هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرمونس کی هغه نور وسایل ورچي، د خول نه لاندې بیا یو بوي، د سر کې بیا د اوبو دغه تر منځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر خپل باندې هغه لوم لوګی را کشکن کی، هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوار ګډیر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینوار وایي چې چلم نه یوازې په هند، برزمګي او افغانستان کې، بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت پړه وای
اوجره او چلم لازم مرزوم یو شی وو، هغه اوجره چې وي یا هغه خلکو چې اوجره درلودې یا هغه کلو کې چې به اوجره وي پاغو کې حتما چلم موجود وو، او د اوجره سیختن په دې مکلف چې د چلم ته به تنباکو راوړو، دا به تنباکو به چې ډکول دا چلم بل ته موجود وو، د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دوه دوه دغه چلم کله او دا چلم درلودل، هغه اوجرو کې چلمونه نه وو، په اصطلاح په هغه وخت هغه اوجرې ماډرن اوجرې نه وي، یو لږ به غریبي اوجرې وي، په هغه کې چې د خانانو وي او هغه چې غټي اوجرې وي، او هغه کې چې ډېر ځوانان راټولېدل، حتمي وو چې یو چلم دوه چلم به کې وو، دا به تنباکونه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه اوجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، بیا و نیمه خانان چې به وو هغه به ځینې خلک ګمارلي وو د اوجرې صفایي په خاطر، د اوجرې د پاکوالي په خاطر، دغه اوجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو هغه به چلم نه ډېری ساتنه کول، او دا به مکلفیت وو چې دغه چلم ته تنباکو راوړي، چلم ډک کړي او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخه لیدې دا چې څه ډول څخه له هغه به وو.
چلم د شي یو د خاورې چلم د شي یو ګنایه درلود، بیا به تنباکو لم دکړې، بیا به دا کې واچول، بیا به دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچول ټیټیاوله، با لغه ګوګاړو ته وه، بیا به مزیاتی کشکودې څخه هره به خو ګوګړ به و ماچس، هغه به بیا په دسې هغه کې څخاو سچیرته به وتونه وو، سو ودونه به و میاله به و، بیا به په هغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شای.
دا زهر ورینه آلات څه ډول خوند لري؟
خوان خو یې دسې خوان دوسې سړی به بیخي په ځان نه پیدې، خو سړی به یې نشکا وو، زیاتې به ګنګس به مو، زیاتې به په یخ به م نه پیدې، او ښه به خوشحاله وو. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیري چې وو دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو، زیاتې به بیا دسې کشکودو په خوله باندې بیا به دا دوګ بېرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی به پوهېدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې پر ځای کوه. دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې څښل، هغه وایي:
موږ خو په دې مځکو کې کرل، هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ما هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه به بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به بیا وچ کړی، بیا به خواږه اخ کول، ساتل وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود، دا منجلس به داسې ناست وکړه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسو، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لسو، چې هر څو کسو دا ټول به دا چلم داسې څښاوو، په یو طرفه به شروع سي، زیاتې به وان له تر لاخره پورې بیا به نو چې نور راتلل وینې خو هلته به ډول وهل کېدې واده به و سهل به و وریجې به خوړل کېدې بیا به هغه راتلې زیاتې به غوم څښه و ساتېري به وه ل نیمې شپې پورې درې بجو څلورو بجو پورې به ساتېري به وه کړهاری به یې کاوه هغه اوبو یې چې داسې به دا نه پس کښکودې هغو به دا دوګ به کې راته کنې چې اوس وایم هغه ما څښه و اوس یې دلته لنډ وای بیا مې یو دوګ واهه
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکي دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي
دا خو بیا موږ خلک دي د اطرافکي خلک دا بیا اوبه د چرګوړي نه دي دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دي هغه کې کاری وایي دا شینې وایي نشي له زور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم اوبه
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي پر کوم چې شک کیږي چې پرې جادو شوی د کابل خرو سیدونګي احمد ګل بیا وایي چې په خوا د کابل په بیلا بیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده
چلم په دغه خار د کابل کې هم یو ځای کې ملدل او یو وخت د پلوخشي د جمعه سره زه تیرېږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خلی استفاده کوي د چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغه ته به ورته هلته یو مازق نفرې درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلود په دلیز د جومات کې ایښی و کله به چې د جومات راوته غوښتل به یې چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ورتله وروسته به کار خل
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډېرې غښتلي نشې لپاره به یې استعمالوه اوریدونکو چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کوه دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو
همدغه تاثیر و هر څوک چې به ځوان سو چلم عادت و دا یو تاثیر و اوس لنې کا مرغه دغه خبره ډېره په حجرو کې کم شوې ده اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دغه اکسیجن ته ضرورت لري نه کاربون ډای اکساید په هغه وخت کې دې خبرو ته بيخي پام نه و کله چې په هر نوي کله چې ودا کې علم نوي نو دا خبرې بل عموم د واړې چې د لویانو پیخي کوي په همدا دوشي او همدا سرای چې وي چې کوچنی بسنګ رالوېدل چلم به حتمی سک
دا نو موږ په خبره چې چلم بیلا بیل ډولونه لري چې ځینې خاورین میسین او داسې نور وي حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه په عربي اماراتو کې تیر کړې وایي چې په خوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څخل کېده مګر اوس دا دود راکم شوی خو اوس د چلم ځای قیلون نیولې دی
دلته وجری ورته وایي الته استراحه ورته وایي په غو کې د خلکو د شبابانو او ځوانانو لپاره ځانګړي ځایان دي او موږ ته ورځي هیڅ مشکل نسته د حکومت لخوانه او غږی کې ملي کوي او دغه چلمونه څخي تمباکو نسته الته ټولې دي انار وبدي د منی وبدي د ګنده شي نو مواد یې مغه څخه یو دا تمباکو شین هلته نست په چلم کې څخه هغه د چلمونه نه دی لکه مالی دلی دی غټ غټ چلمونه دی او وګده وګده پایپونه لري د کوټه کې وجره کې څوک ناشتي تقریبا درې سلور متر پایپ نو د شکتار ځوانان ورته ناشتي واری په نمبر څخه ځان سره په موټر کې وړي لکه دی ګای عمل تکي یوه دوی د استراحت ځای لویان لکه زلمیان دغه عادت دا چلم خام خایوي خپل خو می بیخی څکولم
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري خو د دوړو څخل نه دی پکار په سالنډي دی چلم پری خوت په سالنډي دی چلم پری خوت زما ملنګ یارا نه منی سوالونه چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړي خو د شدت تاثیر څه ډول دی د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکلی به وره
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما د واقعي ژوند نه مستقیما او نه مستقیما غیظ اخلي نو د چلمونو نه هم اخیسته مثلا په خوا به عموما په دیرو کې چلم وو او دا چلم بیا په دیره کې پروت نو ټول کټونو به دا یو چلم نه استفاده کونه په همدې اساس باندې عموما هغه تر نا وخت پورې به خلک ناس د شپې تر نا وخت پورې یا مثلا ناسي کور نه بهر دیری وي عموما هغه جنو یا هغه خزو چې خپل یار مشلید چې په دیره کې ناشته او دوی سره خلوت نه وي یا بل نه وي صحبت نوی یا مجلس نوی نو دا غی د پاره دا سلنډي دا سیدغی جات کړي وو چې ما لنډي کې وريدي البته وسره نا غلنډي هي ریدي کنه چې مثلا چلم ما ټوټي ټوټي شي جانان زما دې شپ پتا سبا کوي نو ګمان کوم دا سی بوي نو په دې اساس باندې چلم او د شانتي نور په ولسی ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نور بلابل ولسی جانورونو کې یاد شي بي
د نموري په خبره چې په خو یو شمې شاعرانو او هنرمندانو په خپل شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونه کولی چې زینو به یې منفی خواوی بیانولی او زینو نور به یې بیا ستاینه کولی چې ستاینه د ټولنې په تاوان دی.
درنو اوریدونکو، د نشئی توکو د استعمال د ختمیدا په هیله د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانی هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او کچېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساتو جدور نا اپ دکمن پورشا، ساتو جدور نا اپ دکمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساتو جدور نا اپ دکمن پورشا، ساتو جدور نا اپ دکمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا کوینو لمبے دل تا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساتو وچ دور نا اپ دکھمن پورشا، ساتو وچ دور نا اپ دکھمن پورشا، جانا جانا وطنا افغان وطنا، سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل، دتر تاو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دورنا اپ دخمن پورشا، ستاد وجو دورنا اپ دکھمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، احمد شاد خوشحال خان دامنو چغ میں اور کنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا، ساتو وجو دور نا اپ دکھمن پورشا، ساتو وجو دور نا اپ دکھمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، وا دجون خلا جوړو ستاپ کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ ورنا جوړو تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطنا